السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید ظهیر ملیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی د خړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر دونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي په افغانستان کې د دبليو اف پی د امریکا مسول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دیس وینټر وی کین اونلی سپورت 7 میلیون
پس هغه نجمه کې موږ یوازې د 2 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو دبليو اف پی پلان لري چې تر را روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو
هغه لیکوپف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه خو د دې پیسو یو برخه هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو هغه زیاته کړه چې دبليو اف پی د بودیجې د کمښت لامل تیر کال 840 میلیون اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نستو خبر ورکوي په قطر کې مشت د سفارت شارل ظفیری کرنډی کار پرون پر خپل ایکسپاند لیکلی د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ منډی کار زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ ډیر مهم دی هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه ندی لیکلی خو ټینګار کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه سایلې ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده پر دې پروژې د کار د پیا پیل غوښتنه قرغزستان تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وازنې ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماته وخوړه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شو دی یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه عظمت الله عمرزه اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نایب ننګیالی خروټه علا محمد غزنفر بلال سمیع فضل حق فاروقی نور احمد نوید زدران او فرید احمد شامل دي په احتیاطي لوبغاړو کې سامد ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال تزای ورکل شوی دی د ویردا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ بعد مارچ په منیټا د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو د بیان پر بنسټ په 14 کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د داعش ډلې د دې برید پړه منلی ده او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتماً په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبت نتیجې ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخته وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپل چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي دا اعلان داسې مال کیږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې وو کووید 19 په خوا په متحده ایالاتونو کې د مړی نو درې ملت خو اوس په لسم ځای کې دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو 19 پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي حادثه بللی خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولی خغلی بینټ د پنځم پروس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډه ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاوني دوام لري د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصيل واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي د اوسنیو پخوانی معیشت د مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وبالا ویل، په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شغل بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima waina larala. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یو تل د خبره په ډاګه ورېدل شو له طالبانو سره د لا شور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. به د ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوه. دا لانجه په چیرو څباندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لتیرو څور زو پرله پسې واوري اوریدونې ل عمل د پارون اسادآباد او میلار د ټرافیکو پر مختړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چاره پایل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې تر ماښامه پورې په پارون کې یو متر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د پنځشنبه ورځ څخه د پرله پسې واوري او رخت استونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واوري او رخت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد او موبی لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجنه په اکثر لارو کې برق کوچین راغل دي او د اور اندازه هم یو متر شل سانتي اندازې کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دي، که ته ان شاء الله دومره اور نشته تر سټاپ پورې اور ډیر ده. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک کی ټیم په تواصل باندې لار صفایي وکړي. ان شاء الله د ورسره لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوو ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړی نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننات څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو ولسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رایه به ورنه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 43.5% وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه او زموږ په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، پراتون کې کومي بده پایلې لري.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه له منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوان وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه وي خوښ، یا یو کور کې سره رالوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې موږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ را جګ سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګ سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملاً همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه ما ته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلې، د 90% هم دا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تما سره لفظ کړي دا او ته باید په دې خپل خبره ودرېږي نو کته و نه درېږي نو زبردست حکم هغه سه حکم نو هغه دشمنی سره منځ ته د دوه کورنۍ راځي نو دغه ډېر زیات خ کار نه ده په دغه رښتې باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندگی نه ډېر پتنګي
د کابل اوسېدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل له بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه شته فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا دی اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بې سبدلګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د په آینده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو مې وړي په پایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د علاقه پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نه شي نو دوی خوشحال چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دښه ور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې دا انجلی د لپاره بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولاړ سي لري سي نو فکر کوم چې دوه دیوالان تر منځ باندې دا کوم خبره ای نو هم دی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختم شي نو دی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا د ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې د غش سره وپالل شي او د غش سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې د ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیری توافق ونه لري دا غلطه کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کومه شپه فیصد دي هغه ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% د توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وایو چې پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلی د خيواله ته ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه هلک غاکسي خپل به غنجلی خوښ کړي او کچيري دا غنجلی په زور د د پنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار وځي ما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغه سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان د دې د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پرځان نسی منلای نو که چیرې خوشا هم وی د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منل سوې او تپل سوې دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حدا پورې دا اړیکې چې وی دا رښتې چې وی ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سوز موږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنی 15 کال شل کال بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو د پاره سره بدی انجلی یو نرم څه درون کېدنه
bale
تر ډیره هدا کولی دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان د داسې وی چې هر څه مو په کوښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر ډیره هدا کولی راځي بیا خو هلک چې کله مغات شي اجتماعي ویني خلګو ویني تر دې هر هدا پورې دا د الګ د خوا دغه کیږي او دا د ټکلونو کلونو خوا بچا وی د کورنۍ تر منځ را مست کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوخدا پاتې کیږي چې هغه باندې سکول انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدا پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې انجلی په کوښنیوالي یا تر ډیره هدا په کله چې دا ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شان ته ژوند تر پاره پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخسبې ده اوس دغه پاک لکرتوي ژوند د سره رقم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا وسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامو باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لکه خو بیا دی چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې هغه به ترس ول د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشي شهید چې هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچیر زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی د دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کوازیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی شته زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې د غژوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دې دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، مشکله د ښار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژونده پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګانو د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې. که چېرې هم هغه سړی ولاړې، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران شوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او له آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو، ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 250 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه پلاند توګه دی الف هغه برخی چې له 300 څخه تر 500 متر پورې سمندر لکه چې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي با هغه برخی چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي جیم هغه برخی چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي لکه پامیر بابا غر او دې ته ورته نور پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي الف د امو حوزه با د هلمند حوزه جیم د ننګرهار حوزه الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالي لري رسیږي دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده با د هلمند حوزه د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده د هلمند د سیند کوزه حوزه یکشته حوزه خاشرود فرارود ادرسکن او ګودزره رااخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې جهندوم امیران دښتې
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خون کې د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي
درسي سات لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو لا آزادې را
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د روخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي ځنګړنې دا چې خورا خولې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي
درخام او مرمر مرمرو ډبرې یا ماربل دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو سپینې کو پاکې کو چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده خالص مرمر سپین رنګ لري مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله یې بڼه بدلون کوي د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا د چای خوړلو میزونو لوښو د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمد شاه ابدالي هلته دفن دي او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي د مرمر ډبرې یا د مرمر ډبرې په افغانستان کې ډېر پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مرمر ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنۍ شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزارجاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کیدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یې، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه چې د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کې د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز دکون کو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومی. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اصلا